یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو له پیو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. پر دې موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حملو دا وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو پلویانو په حملو کې زیات ملکي افغانان وژل سوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لوري معرفي شوی ولسوال ونیول سو. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن روسیې ته ورسېد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. دا خبره نن د یوناما په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د 2019 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دېرشمې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 1500 کسان وژل سوي او 1092 نور زخمیان سوي دي. د 2013 میلادي کال په همدې موده کې 799 کسان وژل سوي او 1516 تنه زخمیانو. د اپریل په 14 د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپره سوي راپور کې کڅه هم د انتحاري حملو کمښت د ملکي تلفاتو د مجموعي کموالي یو علت بل سوی خو ویلي دي چې یوناما په بمي چاودنو او د دولت پلو ځواکونو په هوایي او چارنیزو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه اندېښمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر یو کال کې د افغانستان د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات سوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دغو رپورټونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته ویلي چې د مولوي عبیدالله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. په سیمه کې د طالبانو دا مشر اوس په جوزجان کې د ملي امنیت په بند کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان کې څلور کسان په یو وسلوال نښته کې تېره شپه زخمیان سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پلخمري ښار په لومړۍ ناحیه کې د عامو خلکو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په خاطر سوي او ځینې عاملین یې نیول شوي هم دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ روسیې ته روان شوی و سهار ولادي واستوک ته ورسېد او تود هرکلی وشو. دی به سبا د روسیې له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن سهار ویلي و چې کیم جونګ اون له خپلو ځینې حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یوه خصوصي اورګاډي کې د نږدې 200 کیلومترو مزل پیل کړ. د روسیې د جمهور رئیس دفتر د دفتر چارواکو پرون ویلي و چې د کیم جونګ اون او ولادمیر پوتین د پنځشنبې د ورځې کتنه به په کوریا ټاپوزمه کې له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې د اټومي لانجې په هواری متمرکز وي. د روسیې د جمهور رئیس دفتر همدار شمالي کوریا ته کورودانۍ ورکړی چې د هغوی په وینا په څو وروستیو میاشتو کې راکټي ازموینې بندې کړي او اټومي سایټونه یې تړلي دي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ د خونړیو حملو د تلفاتو شمیر لا لوړ سوی دی. نن رپورټونه وایي چې د مړو شمیر 309 کسان ته رسېدلی. لږ تر لږه 1500 تنه زخمیان وو. د سریلانکا د پولیسو ویاند نن ویلي چې د یکشنبه په ورځ په سریلانکا کې د بمی حملو په تړاو نږدې 100 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرني ریښې درلودې. د سریلانکا د پلازمینې کولومبو ښارواله روسي سینا نایاکی په ښار کې د اندېښنو په اړه داسې وایي:
Right now there is a lot of uncertainty because there are still
talks. دا وای وس مهال دلته ډیر ادمي اعتماد موجود دی، ځکه وس هم داسې خبرې شته چې شای ځینی انتحاري بریدګر دلته موجود وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په لاس تر کنټرول لاندې کړی دی. د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په یو شمېر لوکسو هوټلونو او په کلیساو کې نه بمی چاودنې وشوې. سریلانکا په دغو حملو کې په هغه هیواد کې یوه افراطي اسلام پاله ډله تورنه بلدی، خو پرون د اسلامي دولت په نوم وسله والی ډلې یا داعش ته د حملې مسؤلیت واخیست. په کولومبو کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سریلانکا له خلکو سره د غم شریکۍ لپاره یې دوه دقیقې سکوت وکړ. د سفارت پر پاڼه پر ټویټر لیکل شوي چې نن د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و.
برنامه له ازادي راډیو او اوریدل فرشته جلال زئی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پر راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. د ملکیانو د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد اتصل سره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو ځورېدنه کمه شوې ده.
کابل چاپی ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیرې مطالب په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې د ملکي تلفاتو پر مسئلې څرخي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او حکومت هم د دغو حملو په تړاو د لسګونو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وازی اوریدلای شئ. روسو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي دي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د خبره شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیان بیا هم ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1300 ملکي تلفاتو په ډله کې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2013 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي. او د علتونو په اړه هم بېلابېلو علتونو ته اشاره کوي. وایي چې ښایي یو علت دا وي چې سږ کال سخت ژمی و، ښایي هم د جګړې ښکېلو او د ملکیانو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولي وي چې بیا هم ملګري ملتونو یوناما په راپور کې کوم مشخصو تدابیرو ته اشاره نه ده شوې. او دغه راز د سولې روانې هڅې هم د ملکي تلفاتو د کمېدو یو علت بلل شوي، خو په دې برخه کې بیا هم کوم مشخصو اقداماتو یادونه نه ده شوې. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. اکرام صاحب د کابل له استودیو را سره دی. اکرام صاحب، دغه نوې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د وروستي راپور جزئیات د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو بل تصویر ورکوي. که څه هم موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د دولت د افغان هوایي ځواکونو د ناتو هوایي ځواکونو او دغه راز په ځمکنیو تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوختي، افغان چارواکو هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. په دې برخه کې د یوناما د راپور جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړئ او ووایئ چې آیا افغان دولت تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو د اوښتو په اړه په خپلو څېړنو کې کوم نتیجې ته رسېدلي که نه.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې یو پلاوی یوناما تازه موندنو ښودلې ده چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په لومړۍ روبه کې چې له جنوري نه پایل تر مارچ میاشتو پورې ده، د دوی موندنې ښایي چې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دوی وایي چې دا د تیر کال په پرتله باندې 33% کموالی ښایي د تیر 2013 کال د لومړی روبې په پرتله باندې. په راپور کې دا هم راغلی دی چې په دې مرجوب لکه 500 ملکیانو
اکرام سره یو تصویر وکړو، په سلو کې درویشت ګمان کوم چې کموالی ښیي.
همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې واربیا هم د تیرو کلونو په شان باندې د ماشومانو مرګ ژوبله چې دا هغه ډیره ده، د دې شمیرو ډیره برخه جوړي. د راپور په اساس باندې 1502 ماشومانو ته په دې لومړیو دریو میاشتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده چې 1500 وژل شوي دي او 1422 نور یې ټپیان شوي دي. خو نورې چې په دې راپور کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې په لومړي ځل د ډیرو ملکي تلفاتو د اوښتو لامل افغان امنیتي او دولت پلوه ځواکونه بلل شوی دي. په راپور کې د دې راپور په اساس باندې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې 408 ولسي وګړو ته مرجوب لوخت ده چې 315 وژل شوي دي او 303 نور یې ټپیان شوي دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله باندې 39% زیاتوالی ښایي. تیر کال بیا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري 550 کسانو ته په لومړیو دریو میاشتو کې د 2013 مرګ ژوبله اوښتي وه چې سږکالي شمېر ډېر زیات دی. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ځواب ورکړي، خو تر دې دمه ونه توانېدو چې دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. لکه څنګه چې وړاندې تاسې وویل نوري صاحب، په وروستیو کې رښتیا هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هوایي عملیات ډېر شوي وو. افغان حکومت په دې اړه د څېړنو ژمنې هم کړې په بېلابېلو ولایتونو کې، خو تر دې دمه دغه څېړنې لا نه دي په ډاګه شوي، پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې دریو میاشتو کې 340 هوایي عملیات کړي چې له امله 1540 تنه ولسي وګړي وژل شوي، همداراز 300 نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو ځواکونو 9 عملیاتو ته هوایي عملیاتو ته هم پکې اشاره شوې ده چې له امله هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لرسېدلې ده. په دې راپور کې ویل شوي چې 1040 تنه ملکیان د بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. همداراز د دې هوایي عملیاتو تر د ملکي تلفات شدید سم نیمي د دې راپور په اساس باندې ښځې او ماشومان دي. د حکومت ضد وسلوالو د حملو په اړه په دې راپور کې یادونه شوې ده چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو په حملو کې 228 تنه وژل شوي دي ملکیان، البته او 126 تنه نور ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله باندې 46% کموالی ښیي. په دې کې بیا 9% طالبان پر بلل شوي دي، همداراز 12% داعش وسلواله ډله مسوله بلل شوې ده او 3% نورې وسلواله ډلې. نورې صاحب، په دې راپور کې لاملونه یو څه ناڅه په ګوته شوي دي. سخت ژمی، همداراز د ځانمرګو حملو کموالی، دوی وایي چې دا لامل شوی دی چې د ملکیانو په تلفاتو کې د وسلوالو مخالفینو له لورې نه کموالی راشي. د سولې پروسه بل هغه څه دي چې دلته یې لاملونه زیات شوی دی. که څه هم تر دې دمه وسلوالو مخالفینو وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې کوم خبرګون نه دی خود له خپل نظر نه دی شریک کړی. وروسته به په نورو خبری سرویسونو کې په دې اړه اوریدونکو ته د هغوی خبرګونونه هم راواخلو او بشپړ معلومات به ورکړو. بلې
بله اکرام الله اکرام لتاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر هم څو موده مخکې وویل چې ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې ملکیانو ته البته د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات صفر ته ورسوي، او په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ناتو ځواکونو تر منځ یوه طرحه هم جوړه شوې، خو تر اوسه پورې د دغه طرحې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. بیا هم په همدې موضوع تمکیگو د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو علتونه څه دي چې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 کموالی راغلی؟ په دې اړه بیا هم زما بل همکار اجمل تورمان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړې.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې تب سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات وو. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لید د مختره سبتی کې هم دارنګ هغه نهادونه چې په دې برخه کار کوي سبتی کې په کار دا ده. موږ وایي چې که یو نفر وژل کی که دوه نفر وژل کی چې د دې یو نه وژل کی، او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې لپام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړې دي، تر هغه چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغه چې اوربند ونه شي نو موږ دغه اندېښنې به په همدغه سیه ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهیږئ چې په همدا تېرو میاشتو کې هوایی بریدونه شپنی عملیات هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه وو چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دي. که څه موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې ترڅنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې ملکي تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت پلو ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشتو کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډېر خونړۍ مرجوب لی درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریاک او سپردو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیماً د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دی هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. امر
نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې اخیر ته پام نه کیږي او لامدې عمله مثلا
د حکومتي په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایتو څخه چې دوی عملیات کوي هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزوری دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري، او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه مهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي و سی دغه شی وجود نه لري نو دکه تلفات را منځ کی چې مرکز لا سیمې سره لا ولایتونو سره د عملیات ما هنګ نه کی نو د ملکی تلفات په متاسفانه ای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصلو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په تیره بیا د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر لخوا د وروستي خبر شوی راپور په باب چې د لومړي ځل لپاره په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې کال په پرتله د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې 3 کمه شوې په دې اړه نظر سره شریکو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې د ملکی تلفاتو په اړه کابل چاپ خبرونه هم دې موضوع ته ډیره کتنه کړې، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په پنجشیر ولایت کې 233 نوي بڼونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل دغه بڼونه د شپږو بیلابیلو میوو څخه دي.
دا بڼونه د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې لخوا د پنجشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړیږي چې پکې د بادامو، ګیلاس، مڼو، الوبالو، زردالو او چارمغزو نیالګي کیښودل کیږي، ځکه د دغه ولایت اقلیمي موسم ورته مناسب دی.
د نوموړي په خبره د دغو بڼونو په جوړېدو سره به محصولات زیات او یو شمېر خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د جګړو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د حکومت پاملرنه وغوښته.
غوښتنه دا ده چې دولت اقتصادي پروژو ته پاملرنه وکړي، لکه د بندونو جوړول، د هوایي ډګر جوړول او دغه شان نورې پروژې چې د خلکو عمومي غوښتنې دي. اقتصادي پروژې درمنځ شي چې د خلکو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي.
د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې له نامنۍ وړاندې په غزنی ولایت کې د اوبو درې ستر بندونه فعال وو. کرنیز محصولات یې هم ښه او بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل چې نړیوال شهرت یې درلود. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 شپې د پوله، یو یورو واټ یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو آزادي راډیو او اوریدل. او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د خونړیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شو. د سریلانکا حکومت دغه راز د دې حملو په تور د یو شمیر نورو کسانو د نیول کېدو خبره هم ورکړی دی. د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده، تعقیب کړې ده، همدلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د سریلانکا د خونړۍ پیښې د تازه انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. تازه خبر خو دا دی چې د تلفاتو شمیر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه زیات شوی. تر پرونه پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 340 تنه یادیده، خو نن چارواکو ویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. البته د ټپیانو خبره مخکې هم همدومره کېده. د سریلانکا د پولیسو وایند روان ګوناسیکارا نن چهارشنبه ویلي چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو تر دې دمه ټول ټال 100 کسان نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې به په یو نه یو ډول لاس ولري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودي. له بلې خوا د سریلانکا د پلازمینې کولمبو شارواله روسي سینانا یاکی په ښار کې د شته اندېښنو یادونه کړې ده. دا وایي اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري حمله کوونکي شاوخوا موجود وي، خو دا فکر کوي چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. اما تشویش دوی له هم لري چې کېدای شي بیا هم انتحاریان پټ وي او نورې حملې وکړي.
تاسو د تلفاتو د وروستۍ شمېرې یادونه وکړه چې مخ په زیاتېدو دي. دا مونه ویل چې د یکشنبې د ورځې په سریلانکا کې څومره چاودنې وشولې او که څه هم چارواکو یې مسؤلیت
په یوې سیمه ایزې ډلې اچولی و افراطي ډلې، خو دغه راز داعش هم مسؤلیت منلی. څه ویل کېږي په د چارواکي څه وایي؟
د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې لږ تر لږه 8 بمی چاودنې وشوې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤله بولي. البته داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادارې د سریلانکا د یکشنبې د ورځې بریدونه دغو کسانو کړي دي. د سریلانکا چارواکي اوس وایي چې شایي دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالي او خونړی توپ ته پکتو دا کار له هیواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکاري او ارتباط پرته کېدای نه شو. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په سریلانکا کې ډیر کلونه جګړه و تر 2009 پورې په داخلي جګړې پکې روان وي. تامیلیانو خپلواکي غوښته، بلتون غوښتون کې ول، خو بیا بالاخره په دغه کال 2009 کال د دوی شپږ کلن مقاومت وځپل شو، ختم شو. لیکن هیڅ هم هغوی ته د تور ګوته نه دی نیولی او ټوله انتقاد یا د تور ګوته همدغو سخت دریځو اسلام پالو ډلو.
په تېره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر اوسه پورې ډېرې حملې په اروپایي هیوادونو کې کړې وې، وروسته له هغه چې په عراق او سوریه کې ډېر وځپل شو، دا به لومړی ځل وي. که څه هم په افغانستان کې داعش فعال شوی دی، دا به لومړی ځل وي چې جنوبي آسیا خواته دومره لوی حملې داعش کوي. که دا موضوع تایید شي، د سریلانکایي چارواکو لخوا، د استخباراتي ادارو لخوا چې داعش په دې کې مستقیما ښکېل. بله، ډېر مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه در تخبرو. خو مخکې پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په نسبت زیات ملکیانو مسؤول بلل شوی دی. د ملکي تلفاتو موضوع کابل چاپی خبرونو هم ډیره څېړلې ده. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو بیلابیلو رسپانو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او د سولې په روانو هڅو لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي رسپانې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په قول لیکلي په تیریو کال کې په افغانستان کې ملکي تلفات 19% زیات شوي دي. د همدې رسپانې په سر مقاله کې راغلي د ملکي مرجوب له عوامل مختلف دي، خو تر ډیره د جګړې د دواړو غاړو نیت ته ورګرځي. د لیکوال په باور دا چې د سولې خبرې تیزې سوي، د جګړې ښکېل غاړې هڅه کوي چې جګړه توند کړي او په دې سره په سوله کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، خو له بده مرغه د جګړې زیان ملکیانو ته اوړي. د دنیا ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي تر ټولو بهتره لاره دا ده چې د سولې روانو خبرو ته سرعت ورکړل سي او د مظلومو افغانانو د وینې تویدل ودرول سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په ټولو خواوو غږ کړی، ملکیان هدف مه ګرځوئ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د دغه جنایت هر اړخیزې پلټنې ته اړتیا ده، خو ولې اوسنیو جنګي شرایطو دا امکان له خلکو اخیستی؟ د اصلاح دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده سوې ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي عامل دی او باید ملکیانو ته زیات پام وسي. د سرمقالې په پای کې راغلي د نړۍ په کچه افغانستان په جګړه کې ښکېل هېواد دی او افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې نوره جګړه د خبرو او سولې له لارې حل کړي. همدې ورځپاڼې د ولسمشر غنی له خولې لیکلي د سولې مشروطي لویه جرګه به د سولې حدود او جهت واضح کړي. بلې دولتي ورځپاڼې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه په نقل قول لیکلي مشوره اسلامي او جرګه او مشارکت د افغانانو ملي اصل او ارزښتونه دي او باید جدي ونیول سي. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې لپاره باید څه ډول هڅې وسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې که د سولې هر غونډه له بین الافغاني پلاوي پرته کیږي نو ښې پایلې به ونه لري. دې ته په کتو سره د بین الافغاني غونډې لپاره هڅې باید وسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د اپریل په 28مه ناسته او له هغو دوه ورځې وروسته رسمي خبرې پیلېږي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دغه ناسته به په احتمالي توګه 15 ورځې وغځیږي او ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو توافق او له هغه وروسته له حکومت سره د خبرو پر پیله هوکړه وسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه په دې چاپی خبرونو کتنه کې مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په باب واورېدل. البته د دې ورځپاڼو اشاره په افغانستان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه راپور ته چې پرونی خپور کړ، او په دغه راپور کې تیر 1409 هجري لمریز کال د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 0 زیاته شوې. نه هغه راپور چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی، او په هغه کې سکال لومړی دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي، یعنی په سلو کې 3 ملکي تلفات کم شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه د تخبرو خو له هغې مخکې فرشته جلازه سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 3% کم شوي دي. د یوناما دا خبر یوناما نن په راپور کې خبر کړی دی. په 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 شمې پورې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 501 کسان وژل شوي او 1092 نور ټپیان دي. د 2013 کال په همدې موده کې بیا 199 کسان وژل شوي او 1506 تنه هم ټپیان. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولې ده. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبیدالله پورم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دروي قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پیونګ یانګ د روسیې ولادیواستوک بندري ښار ته حرکت کړی وو، اوس روسیې ته رسیدلی دی. دی به سبا د روسیې له ولسمشر سره وګوري. او په اندونیزیا کې د رپورټونو پر اساس د یک شنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د مړو شمیر لا زیات شوی دی. په اندونیزیا کې د یک شنبه په ورځ 9 چاودنې وشوې چې په هغه کې د رپورټونو پر اساس اوس د مړو شمیر 359 ته ورسید. د اندونیزیا پولیسو ویلي وو چې له اوله 500 کسان زخمیان دي. او په هنګ کنګ کې یوې محکمې هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې اته مشران محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
سعودي عربستان ته تر 100 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې 14 کیلوګرام هیروین چې د ځان وچولو د سمال او رجایی کې نغاړل شوی او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایی ډګر لارې سعودي عربستان ته قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. په دې تور څلور تنه نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په هلمند ولایت کې تر 0 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. په ها خبرپاڼه کې چې د هلمند امنیه قمندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې د هلمند ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1238 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په دوو موټرو کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته قاچاق کړی. دا یادول ورده چې په دې تور درې تنه له وسلو سره نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته درویشت تنه تورن کسان وسپارل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته ویل دا درویشت تنه تورن کسان چې د دوه ویشتو قاچاقي پیښو په تړاو نیول شوي، سل کیلوګرامه نشه یي مواد هم ورسره نیول شوي دي. خاغلی محیط زیاتوي چې دې مرکز په تېره اونۍ کې د څو تورنو کسانو دوسیې څېړلي او پر څو تورنو کسانو د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوي دي. په دې درویشتو کسانو کې څلورو یې غوښتل چې له حامد کرزي هوایي ډګر څخه هند ته 400 هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په 5 ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او تخار ولایتونو کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو 14 قاچاقکوونکي او خرڅونکي نیولي چې له دوی سره 15 کیلوګرامه نشه یي مواد لکه شیشه، هیروین، تریاک او چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات ډیر شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دي.
قاچاق پران چې دي په جهاني سطح باندې د هغوی د ګرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کېږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په روزګان ولایت کې به څو ورځې وروسته د کوکنارو نیش وهل پیل سي، خو په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې هم د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل سوی.
د ترینکوټ ولایت مقام په 2 متره کې البته د کوکنار کرل سوی دی.
د انسان پر عصبي سیستم د نشې د زیانونو په اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
هیڅ داسې نشه یي توکي نشته چې موږ ووایو چې دا ښه ده او دا ښه نه ده.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځینې پاتې شوه.
لکه نشه په نوم یا به د نشې پیسې نه ولې نو یو شی له بل ووایه او دېګ له چونچي وایه چونچه له دېګه کور یو بل جوکه څوک ډوډۍ ته مبدېده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي. ما به وختي لاره غوښتی وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته و.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل په تېر شمسي کال کې یوازې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې تر 200 ډېر حق قاچاقکوونکي نیول سوي چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد یوسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنې او لوړې بیې قاچاقکوونکي هڅولي چې زموږ له بې وزلو او بې روزګارو خلکو څخه د نشه یي موادو د قاچاقو لپاره کار واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
مافیایي ډلې نه یوازې دا چې د ځمکې له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کوي، دغه ډول یې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر کړی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل په 1990 شمسي کال کې افغان سرحدي پولیسو او د عدلي او قضایي مرکز سارنوالانو یواجې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو 204 دیس قاچاقکوونکي نیولي چې هند، عربستان او ابوظبي هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول.
بخش تحقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی
د عدلی او قضایی مرکز لخوا د قضیو د څېړنې پر مهال څرګنده شوی چې یو شمیر مافیایي شبکې د قاچاقو له خطر څخه ناخبر از ځوانان غولوي او بیا یې د ځان ملګري کوي. تر 1 کیلوګرامه پورې نشه یي مواد د دوی په خېټو او تر 2 کیلوګرامو پورې د دوی په جامو او بکسونو کې پټوي او له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. تر اوسه پورې د نیول شوو تورنو کسانو د څرګندونو او اعترافونو او زموږ د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې څو داسې شبکې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس قاچاقونکي هڅه کوي چې هیروئین په خپلو خېټو او جامو کې پټ کړي. دغه ډول دا هڅه هم کوي چې هیروئین له مایعاتو او وچو چایو سره ګډ کړي، او په دې ډول یې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو تر ډیره بریده د کابل، بلخ، هرات او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل پام اړولی دی. د نشه یي موادو په تور د نیول سویو کسانو له اعترافاتو او نورو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د قاچاقونکو د محلي شبکو مشران نیول سوي او د شبکو فعالیت یې بند سوی دی. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد بیا وایي چې نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره صادقانه مبارزه نه کوي.
قاچاق بران چې دي په جهاني سطح باندې د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کېږي. کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کېږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریب خلک هغه تشویقیږي چې یا حتی همکاري ورسره کېږي یا د نام نصیمو نه زیاته ګټه اخیستلی کېږي په دې سلسله کې.
د عدلي او قضایي ادارې لخوا له نیول سویو تورونو کسانو څخه ترلاسه سوي څرګندونې ښیي چې د نشه یي موادو وړو مافیایي شبکو د افغانستان په لویو ښارونو کې د نشه یي موادو تولید پیل کړی او له دې لارې تولید سوي هیروئین بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه یې راپور اوروه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت خبره وڅېړو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې سږ کال په دې ولایت کې ډیری بزګرو کوکنار کرلی او نیش وهلو ته هم د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. بلې خواته بیا مدني فعالان د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې حکومت په بې غوري تورنوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوکنار دې حاصلاتو ته تر رسیدو مخکې واړوي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي سږ کال د کوکنارو اړولو د پلان خبر ورکوي. په دې اړه به زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور واورو.
پا اورزگان ولایت کی ده کوکنارو کشت پا دغه ولایت کی ساش کال یو زل بیا ده نورو کلونو پا پرتلا زیاد شمیر کروانگورو پا خپل دمکو کوکنار کردی. ده دغه بزگرانو لدلی یو هم سناولادی چی ده ترینکوت شاراروان ده توری کلی وسیدون کی دی او ساش کالی پا خپل دمکو کوکنار کردی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې کوکنارې حاصل ته نږدې سوي او نیش وهلو ته یې یوازې لس ورځې پاتې دي.
موږ خو نو بزګرو تاریاکم په خپله ځمکه کرلي دي. په ټول روزګان کې نو عمومي نیش ته به دولس دیارلس ورځې تر پنځلسو پورې پاتې دي او دغه وخت چې رسېږي هغه نو لس ورځې بعده بس نیش دي.
سناولا په اورزګان کې د هغه بزګرانو له جملې څخه یو و چې په خپله ځمکه یې کوکنار کرلی وه. د ده په څېر په زرهاو نور هم دي، خو په دغه ولایت کې مدني فعالین د کوکنارو د کښت د دولت له لورې د نه له منځه وړلو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې دولت د کوکنارو کښت له منځه یونسي، نو زیات شمېر نور ځوانان به هم په نشه یي توکو روږدي سي. له ډلې احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ د ترینکوټ ولایت مقام په 500 متری کې البته کوکنار کرل سوي دي. دا یو لوی زموږ دپاره لوی اندېښنه ده کله چې په دونه پراخه کچه کوکنار کرل کېږي او هغه اوس حاصل ته رسېږي. اندېښنه ځکه لرو دلته د یوې خوا بېکاري ده، د بلې خوا جګړې دي، د بلې خوا دونه په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. یو معلوم دلیل یې دغه دی چې دا ځوانان به ګره په نشو اخته سي، ځکه بېکاري او جګړې چې ورته مخ سي، نو دوی نشې توکي په پراخه کچه دي اړ دي چې نشې توکي وکاري.
دغه مدني فعالین وایي که چیرې دولت غواړي چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف راټیټ سي او ځوانان په نشه یي توکو روږدي نه سي، نو دولت دغه کوکنار حاصل ته نه پرېږدي. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو حاصل ته یوازې لس ورځې پاتې دي، خو امنیه قومندان محمد خطاب خنجري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پلان لري سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به هم هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ځمکو کوکنار وکري.
پلان داریم ما و ما کوشش میکنیم که اول مخدر
زه پلان لرم او کوشش کوم چې سږ کال د کوکنارو کښت څه اندازه له منځه یوسم، خو په راتلونکي کال کې به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړم چې د کوکنارو کښت څوک وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې هم چارواکو ژمنې کړې وې چې د کوکنارو کښت به له منځه وړي، خو په ټولو روزګان کې یو جریب کوکنار هم نه دي مات کړي او بزګرانو په ډاډه زړه له خپلو ځمکو څخه تاریاک ټولول او نیشونه یې وهل. خو دا چې سږ کال به امنیتي مسؤلین پر خپلو کړو ژمنو وفا وکړي او که نه، هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېزې کوي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغېزې کوي او ځینې انسانان خو بیخي لیونی کوي. په تېره بیا هغه معتادین چې څو ډوله نشه کوي، دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم نور څه ډول اغېزې کوي او دا ناوړه اغېزې د انسان په اعصابو کې تر څه مهاله پورې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه په عمومي ډول د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغې نه کار اخلي، هغه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري او خپله اعصاب د رشد په حالت کې دغه عصبي حجرې تکثیریږي او خپله هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې یا د هغو په عمل باندې خپله نشه یي توکي بدې اغېزې لري چې کیدای شي ډېرې بدې ناوړې اغېزې ولري او د ډېرو جدي رواني ناروغیو لامل وګرځي.
اوږدمهاله اولادمهاله د عصب سیستم باندې اغېزه د مخدره توکو مواد څه دی؟
نښې دا دي چې اکثره دوی له کورنۍ نه ویره لري او رقم وایي چې یاره څوک راباندې پوه نه شي، ورو ورو له ټولنې نه یا له کورنۍ نه ګوښې کیږي. همدارنګه کیدای شي مخارج شي، په معمولي خبره عکس العمل جدي وښي، نو دا هغه لنډمهال تاثیرات دي. په اوږد مهال کې بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دا دي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنې د ده له حقیقت سره پریکون ده، بلکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني او نه هیڅ او هیڅ. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرسونه څوک استفاده کوي یا چرسو باندې روږدی وي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان دا ده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
هغه معتاد چې د مخدره توکو نه زیانمن شوي د عصب لحاظ نه نو عمده نښې او نښانې څه دي؟
نخې هم دغه دی چې دا به مخارش وي، دا به احساساتي وي، دا به د ټولنې نه ګوښی وي، دا به ځان پټوي، د ټولنې نه به ویره لري، دا به نشي کولی چې خپل کار ته خپل روزګار ته چې هره وظیفه ولري هغې ته دوام ورکړي. بالاخره دا به خپلې وظیفه له لاسه ورکوي، تحصیل به له لاسه ورکوي او دا به د ټولنې سره رابطه پرې کوي، دا به کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، هغه ټولنیز ژوند د او د کورنۍ ژوند به مختلیږي او بالاخره دا به یو ناروغ په شکل په ټولنه کې ژوند کوي.
کوم نشه د نورو نشه په پرتله د انسان پر عصبي سیستم باندې ډېر ناوړې اغېزې لري؟
هیڅ داسې نشه یي توکي نشته چې موږ ووایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده، خو هغه نشه یي توکي چې په اوږد مهال کې ترې ګټه اخیستل کیږي هغه په عصبي سیستم باندې مختلفې او په هر فرد کې متفاوتې بدې اغېزې لري. خو ډېرې بدې اغېزې هغه کسان ورسره مخ کیږي چې هغه له څو نشه یي توکو ګټه اخلي، مثلا چرس تر څو کلونو دا چرس وایي، ورسره هیروین هم شروع کوي، بیا ورسره اوس شیشه و ټابلیټکه و دا او شراب هم ورسره سکي. نو دغلته چې مولټي ډرګ یوزر کیږي نو دا کیدای شي چې تر نورو بدې اغېزې ډېرې وي نسبت هغو ته چې هغه له یوې نشې کار اخلي.
دغه ناوړه اثرات د معتادین پر عصبي سیستم باندې تر څه وخت پورې پاتې کیږي؟
د نشې توک اثرات تر هغه وخت په یو موتاد کې پاتې وي چې هغه تداوی شوی نه وي. کله چې یو موتاد بستریږي او یا په کور کې هغه نشې توک قطع کوي، هغه ته نه ورسیږي، هغه تر یو مودې پورې هغه د ودراول سمپټوم ښیي، یا هغه د درملو او یا د نشې توکو د قطع اعراض ښیي. په د دردونه راځي، په د اوښکې بهیږي، د پوزې نه یې وبځي، دای عصبانی وي، د ته غصه ورځي یا د ته خوب نه ورځي، بې خوبۍ مشکلات پیدا کیږي. خو کله چې دغه اثرات کم شوه، ورو ورو د ده روانه مارامیږي، د ده مشکلات کمیږي، په هغه صورت کې چې دا په بلې رواني ناروغۍ نه وي اخته شوی.
که چیرته یو موتاد نشه پرېږدي، د دوی پر عصبي سیستم باندې دغه ناوړه اغیزه دوی سره به وي که بیرته دوی جوړیږي؟
که چیرته یو موتاد د نشه یي توکو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی وي، هلته هم مختلفې ناروغۍ دي. کیدای شي یوه ناروغي تر څو میاشتو، تر شپږ میاشتو، پنځه میاشتو درملنه وشي، یا تر یو کاله. خو ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه کیدای شي تر ټول عمر تداوي وشي.
ته د ماشومانو پر اعصاب باندې نشه څومره ناوړه اغیز لري؟
یعنی یوه مور په نشه یي توکو روږدي ده او دې حمل اخیستی، اکم جنین چې د دې په بطن کې ده او دا نشه یي توکو نه ګټه اخلي، هغې ته ور انتقالیږي. او یا ځینې میندې د وطن په ځینو سیمو کې دا دي چې هغوی کار کوي، ماشومانو ته تریاک ورکوي، او یا دغه تریاک د درملنې په نیت باندې ماشومانو ته ورکوي چې دا ټوخی لري یا دا دردونه لري، هر څه چې دوی زړې پخوانۍ فکري دي په هغه بنا باندې دا ورکول کیږي ورته. بالاخره ماشوم په نشه یي توکو روږدی کیږي، او د ماشوم روږدي کیدل تر مشرانو خطرناک دي، ځکه چې هغه د رشد په حالت کې ده او د همدغه رشد حالت کې دغه عصب تر فشار لاندې راځي، او په اوږد مهال کې یا د نوې ځوانۍ په وخت کې کیدای شي هغه په خطرناک او جدي ناروغۍ اخته شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او ریس پر 2:00 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. نعمت الله د لوګر ولایت اوسېدونکی او 25 کاله عمر لري. دی وایي چې په 14 کلنۍ کې نشه پیل کړ، لومړی سګریټ څکول او بیا تر هیروینو پورې ورسېد. دی وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې سوه او اوس کار نشي کولی. دا چې نعمت الله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم نعمت زر حیدی د لوګر ولایت اوسېدونکی د خوشي ولسوالۍ د دوبندي همسیګم په ولایت لوګر مرکز کې 25 کلو مې هماغه ټیلر او کلنډري موټروانې هم دا کاروبار هم په نشه دي. زیاته زمې چې پلار هم نه و او موږ 5 ورونو کثر کثر زم زه ټولو کې نازولې مو ماشوخو مو مکنه د سیزه لګ لګم سترګې رالیدلې، نن سګرټ وهله، سبا دا وکړه سبا کنه. دې باندې لکه په پاکستان کې زه په 400 راغلم، متعجبانه همدغه یو ملګری مې ورتلې زه راځه شیشه بوی اخې بد بل ورځې شیشه را باندې ولید هغې خوان مې ولید په هغې راغلم. همدغه بز پوډر ته مې بل ورځ شروع کړل، نو پوډر راغلم 10 کاله 14 کاله عمر به مې وسي اول نشه مې شروع کړه. ټول واته کال به کېږي نشه بیا دلته د کمپاین موټر ول بم چلول، هغلته به پیسې میسې ولې که زه وایم ځمې ځال خبر هغه نیم ما سره وایي زه بیا ځنه څه سرمایه داروم ډېر، لکه کابل کې به مې کور لرې موټر به مې ځانته شخصي لاره دي. د زړه ورسلم چې ټیلر له کاروبار نه زه ویستلم، ما موټر نه سو چلولی، نه دي یورین دي چې د زړه ورسلم، یعنی دولت ته لاړم په اردو کې مې ځي په والا اردو مې نه پاتې سول، اردو مې پرېښودله. د 13 ورسلم چې په کور کې نه ولم، لکه لکه روزګار نه ویستلم. نن سبا خو دا دورم د پیسې د چې پیسې نه زه ډیزرګنه خپل نه راځم، زه ډیزر خو چلند خو خبره تر نه کی کنه. دا تحصیل ما کرا وسته چې مزل لکه نشه بنو یا به د نشه پیسې نه ولې، نو هم هغه به ورانه جوړې ده کنه.
یو سپیمم کنده کړی بلم یو شیل بلو او دیګ لچنچی و چنچل دیګ کور یو بل جو کزو ډوډۍ ته مبدا ویلم جوړه کبل بلم کنه یم موج دې ته مجبور کړی زیه ما ته پیسې را کړی کنه په دې اخر وخت کې دغوم نم سم ما کنه زندي کور شم وسم مې باندې خرج کوم کنه نه مې مې ضرور د اختلان موټر ول د هریجان خوراکي شم بول کنه نه دې لاین را وړی کور ته دیگه بس دلور دیگه میسی کنه هر وقتی دیگه در رسیده میسی مثل این آقا میسو تو ماستو چکا مرگریم نتو لی میس دیسی سی که آمده دیسی این آقا لین ما پسو تقسیمو کارت بمیکه راو بمیمور کنه این خرس بمیکه بکا بایری بنده کنه پی دی بنده ممزان تبیه مواد اخستد تو پنچی یو را که مرمی خوڑلی دی مکرو بی خوڑلی ما در چی تو پنچی مرمی رو اچه والا این دی دیر نیشه لالا تو نه دستر گه برا بندنا پردیسی نو خیلی اسمی خلیه تو ورتنی ولی گوه تمی بیتنگ میکلا لاسمی ویسته ایتی شبه خانه که ملازو گنده چه کل ملازو گنده وسرال مکورت که امیانون بندی به ما ده لیتر لگاور پی ده چپ لاز بندی به ما ده کلینی ولا ده غصب می بولا را بولا امیانون ما مجبوره کلی نیده که جیتسی مثلا اگو به بیاده لولم خلیم را نیسته که سیگرد به ما غورا که زکر ما لاز که خوب حال تا ضرورا کو کنه
ده زادی راڈیو در نو آوریدون کو دادی ده زهر کاروان خپرونی ورستی برخی تراور رسیدو او پا جه برخی که بیا هم ده پخواه پشان ستاسی لپاره یو پزره پوری دراما لرو ده درامی کسا داسی ده چی؟ د کریم استاد موټر په لار کې پولیس ته تلاشی لپاره دروي تر لږ ټونو ورسته پولیس په موټر کې یو شی پیدا کوي او کریم استاد له موټر سره یو ځای د پولیسو قومندانۍ ته بیایي دا چې په موټر کې څه و پولیس وویل کریم استاد له ځان سره قومندانۍ ته بوت او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اسلامه
بله حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد خو مخ په خلاصېدو دي
کوم کیمیاوی مواد حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد یادوم چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنه اخلو
په رښتیا هم کیمیاوی مواد خلاص شوی دي خو دومره لرو چې د نن مباشي
یوازې د نن خبره نه ده که سبا ته کیمیاوی مواد راوونه رسیږي نور هیروین نشو جوړولای له بهرانیانو سره مو وعده کړی دي
حاجی صاحب خیر دی بهرانیان دې لږ انتظار راته وکي
دا خلک دومره انتظار نشي کولای که یو ورځی مال وزنډیږي لبلې کارخانه ته خیرانی سي یوازې خو زموږ کارخانه نه ده زموږ په ولایت کې د هیروینو نورې کارخانې هم شته د کلو کلو مشتریان به رانه لاړ شي
ولا رښتیا هم امکان لري چې بلې کارخانې ته لاړ شي
تا هغه زموږ موټروان ته زنګ ووهه چې چیرته دی او مواد یې رابر کړي دي او که نه
یو ساعت مخکې مې خبرې ورسره وکړې ویل یې مواد را رسېدلي دي زه اوس په ګمرک کې یم
نو مواد خو ولاکه په درې ورځو کې هم دلته راورسېږي یاره اسلامه دا ټول ستا له لاسه دي
نو په دې کې زما څه ګناه ده حاجي صاحب
پر یوه ځای به دې ډېر مواد راغوښتي وای اوس به مو کار نه درېدلی
ډېر مواد مې راغوښتي وه خو د قاچاقبرو فرمایشونه ډېر ول ځکه ژر خلاص شول
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي ما به وختي لا راغوښتي وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته و
بس حاجي صاحب غم مه کوه دا ځل مې ښه ډېر مواد راغوښتي دي تر دې وروسته به د موادو تر خلاصېدو مخکې خبر درکوم ښه ما یوه بله خبره کوله
ښه وایه
دا کیمیاوي مواد د افغانستان په داخل کې نه پیدا کیږي
یار اسلامه یا لیوانه یا تا هم عجیبه خبرې کوې که په افغانستان کې پیدا کېدلی نو له خارجه به مو ولې راغوښتی ټول هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي له خارجي ملکونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي
ته ودرېږه دا د زموږ د موټروان مسیج راغی
ته وګوره چې څه یې لیکلي دي
وایي د ګمرک کار مې خلاص کړ اوس د روان یم سبا ته در رسېږم له خیره
ورته ووایه چې په لارې د پولیسو سره پام کوه په دې ورځو کې د پولیسو ګزمې ډېرې شوي دي
سمه ده حاجي صاحب همدا اوس به دغه خبره په مسیج کې ورته ولیکم
السلام علیکم استاذ
و علیکم سلام کماندان صاحب تاسو ښه یاست
او شکر خیم ښه اداره ته وایه چې څه شی دې رابر کړی دي
تیل دی کماندان صاحب
اجازه ده چې موټر تلاشی کوم
مهرباني وکړئ کماندان صاحب تلاشی کوئ خو په موټر کې غیر قانوني شی نشته
زه به څنګه پوه شم چې غیر قانوني څه شی په کې نشته
خبره سپینه ده په بیلرونو کې تیل دی او دا هم د ګمرک پارچه ده
استاذ ته ماته مخامخ وګوره
ها دا ده
نه داسې سم مخامخ راته راوګوره
دا دی کماندان صاحب مخامخ درته ګورم
استاده سپینه خبره وکړه رښتیا دې تیل رابر کړي دي
هو کماندان صاحب تیل دي نو دروغ خو به نه درته وایم
تا ته ودرېږه زه یې وګورم. استاده دا څنګه تیل دي؟ نه یې رنګ او نه یې بوی د تیلو دی. دا خو به پریکرسر نه وي.
پریکرسر څه شی دی کمانډر صاحب؟
هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
ولکه پیژنم کمانډر صاحب چې دا یې لاسه شی دی.
استاده په ما دې د ناپو ګمان کړی دی که خپله ناپوه یې؟ ځان ناګاره ما چوه، پریکرسر دې رابر کړي دي او وایي چې تیل دي.
نه کمانډر صاحب پریکرسر نه دی، زه رښتیا وایم تیل دي.
چوپ شه دروغجنه، ته اوس ما غولوې؟ زه پریکرسر ډېر ښه پیژنم. ولکه شریفه.
بله قمندان صاحب.
راشه د دې استاد لاسونه ور وتړه چې قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب دا مواد زما نه دي، غریب سره ما خوشی که.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه چې دا مواد د چا دي، ولې دې رابر کړي دي، له کومې خوا راغلي دي او له ګمرک څخه دې څنګه راتېر کړل.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمېرې 0999 40 50 40 0 و 7 8 2 5 5.